مشال ریډیو ته ستړي مشه د مخام 15 بجې شوې دي. نن د نهه ورځې او د 2014 کال د نومبر 15مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هر کله کوم. په وانا کې د پولیو مهم د پیلې دو په سواد کې د پولیو د کیس د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په صوبای حکومت د نیوکو د افغانستان د پکتیکا د ځانمرګي برید وروسته حال او د دې سره سره په یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه وو.
د خبرونو سرټکی نن قبایلی سیمه جنوب وزیرستان کې په زرګونو ماشومانو ته د پولیو ضد اساس کې ورکول کېږي. د افغانستان سینټ د پکتیکا په ځانمرګي برید کې په پاکستان تور لګولې ده. او عراقي ځواکونه وايي په هیواد کې دوه خارګوټي د اسلامي دولت وسلوالو نه آزاد کړي دي. د خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان په وانا کې د پولیسو د پولیو د ناروغي ضد مهم پیل شوې ده. پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي په دې کمپاین کې بخوا او شاش پګه او 1000 ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي او په کې به لکټر لګا 200 ټیمونه برخه اخلي. په وانا کې د وسلوالو لخوا د بندیز لګول ورسته د مهم خو او شاد 2.5 کال پس کیږي. چارواکي وايي په دغه موده کې په سیمه کې د پولیو اتلس کیسونه مخته راغلي. هلته په سواد کې د پولیو یو نوی کیس ريجستره شوې ده. د سیمه د صحت چارواکي ویلي په خوځخېله کې د یو ماشوم چې عمر 21 میاشتې ده ګوزانواله ده. د په سواد کې په 13-15 کلونو کې د پولیو اولنۍ کیس ده. په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو د کیسونو شمیره 2.5 اوخته ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون اپوزیشن ګوندونو په صوبایي حکومت نیوکه کړې چې د تراګری د ختمولو لپاره هیڅ پالیسی نه لري. په دغه مقاده قامي وطن پارټي پارلماني مشر سکندر شیرپاو د تحریک التوا د لارې په صوبا کې په امنیتی صورتحال سخت اندېښنې وښودلې.
دې د وټینا مایوسی راغله. خلک د دې تر شوې دي چې وی وی چې راستي په موجود نه لري، حکومت هم موجود نه لري.
سکندر شیرپاو د موجوده حکومت په موده کې د رامنست شو بیلابیلو په خوش مېره په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړې. بلخو صوبایي وزیر شافرمان ویل چې د 2012 او 2013 کال په مقابله کې په روان کال کې په پښتونخوا کې د بمی چاودنو ځانمرګي بریدونو په خې کمی شوې دي. نن په نیپال کې د جنوبی ایشیایي هیوادونو د سیمه ییز همکارۍ تنظیم سارک د غونډې لپاره د بهرنو چارو وزیران ملاقات کوي. دا غونډه چې د نیپال مرکز کاټمانډو کې کیږي په کې بعد پاکستاني وفد مشري وزیر اعظم میاں نواز شریف کوي او د نورو هیوادونو د بهرنو چارو وزیرانو سره بعد ملاقات پر مهال د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د هیواد نمائندګي کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سارک په غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته روان شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې یعنی سینټ د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې نور د افغانستان په وړاندې پورې اسرار جګړه ختم کړي. د سینټ مشر فضل هادي مسلمیار چې نن یې د سینټ عمومي غونډې ته د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د پیخې پاړه باس کاوه، د پاکستان حکومت یې په دې پیخه کې په لاس لرلو تورن کړ. نوموړی وویل
نو د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته باید د دوی سره با خبرې وکړي او نور دغه مرموز جنگ دغه بد جنگ چې دلته شروع شوی ملت مروج نه که دا پالنی جنگ بدل شي د پاکستان او افغانستان په نوم باندې فکر کوم دی که د افغانستان د ملت خیر.
د یادونه ولدا چې د اتوار په مازیګر د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ او دغه ځانمرګي برید کې 55 کسان وجل شوي او د شپېته نه زیات زخمیان شوي وو. د دې برید ذمہواری تر دې مهاله چا په غاړه نه اخیسته. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه سلا شوي چې د تهران د اټمی پروګرام په اړه خبرې د 2015 کال جولای میاشتې پورې وغځوي. دوی ونه شو کولای چې د نومبر د سلیریشتمې ټاکل شوې نیټې پورې یو معاهده وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د ویانا په خبرو کې رښتینی او مهم پرمختګ شوی. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د خبرو فاصله لنډ کړي او د تهران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو دریزونه یې نږدې کړل. عراقی ځواکونه وایي دوی د نومبر په درشتمه د بغداد په شمال ختیځ کې دوه خارګوټي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه بیرته په خپل ولقه کې اخیستې دي. د عراق پوز او کورد سرچینو په حواله سادیا او جواله خارګوټو کې د عراقی پوز شیعه ملیشو او کورد پېشمرګ ځواکونو په کارویانو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خوښه 50 وسلوال وجل شوې دي. د کورد پېشمرګ ځواکونو مشر ویلی په دې عملیاتو کې لکتر لگا شل پېشمرګ پوزیان هم وجل شوې دي. د امریکا د میزوري ریاست په فرګوسن خار کې ورستل هغې نه آرامي رامنځته شوې چې عدالتي جرګې د یو تور پوستي الک په وجنه کې یو سپین پوستي پولیس افسر بې قصوره وباله. پولیس وایي فرګوسن خار او خواوشا سیمو کې خلکو دوکانونه لوټ کړي، د ډزو اوازونه اورېدل شوي او یو شمېر ودانیو ته اور لګول شوی دی. په دې خار کې زیاتره تور پوستي خلک ژوند کوي. د امریکا صدر باراک اوباما د هیواد د دفاع وزیر چک هیګل استعفا تایید کړه. د چک هیګل دنده د دوو کلونو په کمه موده کې پای ته ورسیده. ولسمشر اوباما پرون په وایټ هاوس کې ویل هیګل خپل دنده پای ته رسولی او د لپاره دا مناسب وخت و چې خپل خدمت پای ته ورسوي. او رسې خبر ده چې د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو ژمنه کړې ده چې په روانه هفته کې به د نوي حکومت جوړولو لپاره اولنې ګام پورته کړي. امریکا او غربي هیوادونه په یوکرین له دې وجې نیوکه کوي چې د تیرې میاشتې د انتخاباتو نه پاس په نوي حکومت جوړولو او هغه اصلاحاتو کې ناکامه ده چې د غربي نړۍ د مرستو لپاره شرط ګرځول شوې دي. او اوس ترته زمونږ همکار سراج ظهیر د کرنسي وبای او د موسم حال اوروي.
نن د نهه پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.28 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.20 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ د عربي مارک درهم په 1.99 روپۍ او په 23.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ او په 1.45 روپۍ او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اغستل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 ګڼو کې به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي، خو د پېښور په ځینو علاقو کې به لږې وریځې خورې وي. دغه رنګ په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30، بنو کې 26 او کوټه کې به 21 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د جنوبی ولجستان په واڼه کې د پولیو مهم اپیل شوه. په سوات کې 15 کال پس د پولیو لومړنۍ کیس مخې ته راغله. تیر ماښام د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت امنیت خرابې وزې لوجې سختې نیوکې کړې.
1102
د افغانستان په پکتیکا کې د ځانمرګ بریډ د جو بلو حال درکو.
وړیا وړاندو ما چې یا د بن خلاص ولا چپ سر وند خطو کا چر چپ خون خطر ما د خپلون خطر ترنګ سوما.
او په شپقدر کې په یوه بمی چاودنه کې د جوبل سجاد خان مشکلات به هم واوري.
نو اغه زړه تزم چې ډیر سکون به ملاويږي چې د خپل بچو په خطرېق باندې خسي پرورش وکي کنه. نو ما نه چې کوم دی اغه فاتې شلو قسم لزوم چې زما بچي ولې د تعلیم نه پاتې شو.
نو مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د پولیو مهم اپیل شوې. دغه تا د 2013 کال د طالبانو لخوا د بندیز وروسته په لومړي ځل به ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. په پاکستان کې پروان کال کې د پولیو د کیسونو شمیره د 216 نه اوریدلې ده چې د زیاترو تعلق د قبایلي سیمو سره دی. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود ناورو.
د سویلی وزیرستان وانه کا بایلون خوشحال دی چې د دیر شمیاشتو بندش نه د ورسته د وانه په سالور تحصیلونو کښې د پوځي سرتیریو په حفاظت کښې بچون تا د ګوزدان د رنځ نه د ژغورنې ساڅکي ورشلو درې ورځنۍ هلې ځلې لګیا شوې دي. په دغه برېر کښې د وانه یو اوسېدونکی شوکت عزیز شوکت مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. دغه مقصد د پاره سب بندوبست شوی څومره بچون ته به ساڅکي ورتشل شي دغه پښتنې د پاره مې په وڼه کښې د محکمه سیاحت خصوصا د ګوزن رند سره وابسته چارواکیو سره د تماس نیولو په غرض بار بار کوشش وکړلې خو د دوی مځکني موبایل ټلیفونونو د پله پسې بندش په وجه بریالی نه شوله. دغه پښتنه مې چې د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي نه وکړله هغوی د نوم جوتولو او ږغ نه ریکټ کولو په باور وویل چې دا هلې ځلې به درې ورځې پله پسې روانې وي چې د کومو په دوران کښې باش پېژ او یا زره اووه سوه شل بچون ته د ګوزن رنځ نه د ژغورنې ساڅکي ورتشل شي. هغوی زیاته کړه چې دغې مقصد دپاره یو د پاسه دوه سوه ګرځنده ټیمونه لګیا دي کورونو او په مختلفو لارو تلونکي راتلونکي بچون ته ساڅکي ورتشي. دغې چارواکي دا هم وشول چې د ګوزن رنځ په ساڅکیو د بندېز په وجه د دیرشو میاشتو په موده کښې په سیمه کښې د ګوزن رنځ نیولې اتلس بچون جوت شوي دي چې کوم د قطبي وزیرستانه علاوه په ټول وطن کښې زیات شمېر بالغ شي. چارواکي په ډېره ټینګه دا هم برسېره کړه چې اندیا صبح د سیمې بچون د ګوزن رنځ نه د ژغورنو دغو هلو ځلو ته پله پسې دوام ورکېږي او په دغه برېر کښې به هر قسم خنډ د قانون نه سرغړونه شمېرېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید، د جنوبي وزیرستان په وانا کې د پولیو مهم پیل شوی، بلخوا په سوات کې پنځه کاله وروسته د پولیو وایرس یو بل کیس مخې ته راغلی دی. د سوات د صحت محکمه وایي چې پنځه کاله وروسته دغه کیس د کراچۍ سیمې نه راوړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
د سوات صحت محکمې مشر ډاکټر رحمت الهي مشال ریډیو ته وویل چې پنځه کاله بعد د سوات لرې پرته سیمه تحصیل خوازخیله شالپین کې د یوویشت میاشتو یو ماشوم کې د پولیو رنځ تصدیق شوی دی. دوی وایي چې کال 2010 نه وروسته دغه یو ستوی کیس مخې ته راغلی دی چې ګمان کوي چې دغه رنځ دوی له کراچۍ څخه راوړی دی. ډاکټر فضل الهي زیاتوي چې د محکمه صحت ټیمان په سمدستي توګه دغه سیمې ته ورغلي دي او د رنځ په اړه معلومات ترلاسه کوي. د صحت محکمې ډاکټر فضل الهي وایي چې سوات محکمه صحت د پولیو څخه پاکه سیمه ګرځولې وه، ولې بیا هم دوی د پولیو مخنیوي ساڅکي په باقاعده توګه کوي؟ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پولیو وایرس پر ضد کارکونکي ادارې وایي چې د پولیو د مهم ترسره کولو لپاره د کارکونکو له کمی سره مخ دي او ډېر کسان په دې کار کې د برخه اخیستلو ته هم غاړه نه ږدي. د پولیو د مخنیوي یوه اداره وایي دوی حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې زر تر زره دې د روغتیا نور کارکونکي په مستقله توګه برتي کړي چې دا شان د پولیو پر ضد د کارکونکو کمی پوره کړل شي. دا چې دغه کسان ولې په پولیو مهم کې برخه نه او د روغتیا ادارې له کومو مشکلاتو سره مخ دي، تفصیل زموږ له همکارې انیسا اجمل لاورو.
تیره ورځ په شبقدر کې د پولیو ضد په کارکونکو وسلوالو برید کړی و چې پکې یو تن زخمي شوی دی. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې د پولیو ضد ساس کې ورکونکو باندې بریدونه شوي او وژل شوي دي. د شبقدر د منډه سیمې د پیخي حال د سیمې یو روغتیاي چارواکي ډاکټر نواز خان داسې بیانوي.
ټیم زمون لګیو او بس مطلب یو دوه کسان رال یو کس خو تی پنا واغشته چې ته دغه شو او دا یو مطلب بیشت خو بار ال دسی واقع سره بیا لکه زمون د پاره لکه یو سیټ بیک شي سیټ بیک ان د سنس چې داخله بیا کانوینس کول او مطلب بینه ټیم دغه کول لکه یو یره سکیر پیدا شي کنه.
دا په داسې حال کې دا چې تیر ورځ په پیښور کې هم د پولیو د ناروغۍ پر ضد ماشومان ته ساس کی ورکول کېده. په پیښور کې د پولیو مخنیوي ادارې ویلي چې په پیښور کې دوی لدی بچې دوه ورځې مهم تر سره کړل چې ورته د ساسک ورکوونکو کارکوونکو کمی وو. دا چې د پولیو پر ضد د ټیمونو د کمی وجه څه کېدای شي د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي ډاکټر اکرم شاه یې پاړه وایي.
یو چې لکه د پرفورما سنډا چې لکه د ګوزشته د درو کمپاینونو پیسې چې موږ خلکو ته نه دي ملو شي هغه خلکو چې غریب خلک دي چې هغه لږه کته 200 روپیه پر 600 روپیه پر ډی چې کوم موږ ورکو د هغه لپاره د خلک موږ سره راځي لکه د مزدور په شکل باندې هغه باندې خلک خپل کول نه چلي بل مین وجه چې موږ نه هغه د سکیورټي سیر او د سکیورټي ترټ نو دا سکیورټي سچویشن ته ګوري او د نان پیمنت سچویشن ته ګوري چې د په خور خار د لپاره فون هیومن ریسورس ماته په کار ده د کوم کمپاین لپاره 4231 ټیمونه دي اټ مینز چې لکه ماته 8462 کسان ته کار دي یو کمپاین لپاره.
بل خو د صحت نړیوال ادارې د پاکستان لپاره مشر ډاکټر الیاس دوره وایي چې دوی د کارکونکو د مشکلاتو په اړه د پاکستان حکومت ته وړاندیزونه لیږلي دي او هیله کوي چې دغه مسلې به هم هواري شي.
دغه خلکو ته مالی مرستې ورکول کیږي، دوی ته د خپل کار په بدل کې پیسې هم ورکول کیږي، خو کله نا کله ورته په وخت دغه پیسې ورنکړل شي. په پاکستان کې د خراب امنیت لوجې او د مالی مشکلاتو لوجې مونږ ته اکثره ګرانه شي چې خلک د پولیو پر ضد په مهم کې د کار لپاره غاړه نږدي.
ډاکټر اکرم شاه بیا وایي چې د پولیو د ختمولو لپاره دوی سره دا وخت د صحت د نړیواله اداره 30% کار کوي. نوموړی وایي چې دوی حکومت ته ویل دي چې زر تر زره دې د روغتیا نور کارکونکو هم په مستقله توګه برتی کړي.
کله چې خبر ډیمانډ مونږ ورکړی چې مونږ 1194 ملي دبلیو نورې په کار چې دا 1194 ملي دبلیو راشي او 870 مونږ تر آل لیډي دي نو بیا په خبر کې مونږ ته دبل ورکړ ضرورت نه پیښي ځکه چې هر ملي دبلیو سره 200 کورونه دي نو مونږ اوس کورونه په دې میدان کې شو په ګورنمنت نه مونږ دور ده چې را تاسو دا د ال اچ دبلیو چې کوم تاسو درتی دا کوم تاسو په مارچ او اپریل کې بیا کوي هغه به په خبر ده لپاره په سپیشل بنیادونو باندې هغه وړاندې شي او هغه په دسمبر کې د خبر ده ال اچ دبلیو لپاره د ریکروټمنټ دی. نو دا پروپوزل موږ هم د ګورنمنت ته سبمټ کړی چې کوم ان پروسس ته کوم غوړ چې دا سپیډي شي او دا اپریل په ځای باندې دا په دسمبر کې راځي ان وی کمپلیټ.
د خبر پښتونخوا د صحت وزیر سره مو په دې اړه د رابطې ډېرې هڅې وکړي خبريالي نشو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل ریپورت ته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیر ماخام د کامی وطن ګوند پارلماني مشر سکندر شیرپاو د تحریک التوا د لارې په صوبه کې په امنیتي صورتحال ډېرې سختې اندېښنې څرګندې کړې او ویلي چې د روان کال د اکتوبر تر 15 پورې د تراګرۍ 1500 دیش پیخې د کلن اخیستلو دا شان 291 د تاوان لپاره د تختولو څه د پاسه 1100 پیخې د پولیسو سره رجسټر شوې دي. خو بلخوا د صوبایي حکومت د بدامنۍ د دې پیخو د مخنیوي په اړه وایي چې د 2012 او 2013 کال په مقابله کې په روان کال کې د بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو پیخې کمی شوې. صوبایي وزیر شاه فرمان دام وای په روان کال کې د لاسي بمی بریدونو هدفي وژنو او کلنګ اخیستلو پیخې بیا زیات شوې دي. نور تفصیل د غلام خان په ریپورت کې.
سکندر خان شیرپاو په روان کال کې د پولیس د ریکارډ په حواله وویل چې د اکتوبر د 15 نیټې پورې په صوبه کې 1500 د ترګرۍ پیخې 291 د قلنګ اغیستلو او 1102 د تاوان لپاره د تختونې پیخې رامنځته شوې دي. سکندر خان شیرپاو زیاته کړه چې د موجوده صوبایي حکومت په دور کې صوبایي وزیران او د صوبایي اسمبلی غړي هم د قلنګ اغیستلو د پیښو سره مخامخ شوي دي، خو صوبایي حکومت د امنیت د قابو کولو په ځای داسې قوانین جوړول غواړي چې تر مخه به یې د امنیت ذمواري په ولس باندې اچولې کیږي. د امنیتی صورتحال په اخلا د سکندر خان شیرپاو د دې نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر شاپرمان وویل چې د 2012 او 2013 په مقابله کې په 2014 روان کال کې په صوبه کې د بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو په پیښو کې کمی راغلی دی، خو صوبایي وزیر شاپرمان دا ومنله چې په روان کال کې د لاسي بمی بریدونو په پیښو او د قلنګ اغیستلو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په صوبایي اسمبلی کې د صوبې د امنیتی صورتحال په لړ کې د سکندر خان شیرپاو تحریکي التوا د تفصیلي بحث لپاره منظور کړی شو، او دې لړ کې به د اسمبلی په روانه غونډه کې د امنیت په اړه تفصیلي بحث ترسره کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سارک په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیپال ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هغه به د دې غونډې پر وخت سارک سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري او په دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو به خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د زبیع الله شفق په دې رپورټ کې.
ټاکل شوی دا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نن د یو پلاوي په ملتیا د سارک په سرمشریزه غونډه کې د ګډون لپاره د نیپال پلازمېنې کټمنډو ته لاړ شي. د سیمه ییزې همکارۍ لپاره د سویلي اسیا ټولنې سارک د غړو هیوادونو اتلسمه غونډه چې د چهارشنبې او پنجشنبې پورې دوبۍ د نیپال پلازمېنې کټمنډو کوربه وي. ایجنډا نه ده مشخصه، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت 13 اونۍ ویلي وو چې په دې سرمشریزه کې به د بېوزلۍ د له منځه وړلو، عمومي روغتیا، کرهڼې، تورزم او د هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبرې شوي لامه کې ویل شوي چې صدر اعظم نواز شریف به د سارک سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د ژورو دوه اړخیزو اړیکو لپاره په دې غونډه کې ګډون وکړي، او همدارز به د غونډې په حاشیه کې د غړو هیوادونو یو شمېر مشرانو سره هم وګوري او پر سیمه ییزو او دوه اړخیزو اړیکو بر سره خبرې وکړي. په نیپال کې دا سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر شخړې زیاتې شوي، او همدارز د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو پر ویشل شوي پوله یا کنټرول لاین پر یو بل بریدونه کړي چې په ترڅ کې دواړو غاړو ته زیان نه اوښتي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د وروستیو شخړو په اړه په خبرو کې اسلام آباد ته خبرداری ورکړی چې وخت بدل شوی او له دې وروسته به د پاکستان زوړ چلند ونه زغمل شي. که څه هم د هند بهرنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې ویلي وو چې د سارک په غونډه کې به ښایي نریندر مودی او صدر اعظم نواز شریف له یو بل سره وګوري، خو د نواز شریف ځانګړي سلاکار طارق فاطمی د سه شنبې په ورځ رسنیو ته ویلي چې د نواز شریف او مودی لیدل له امکانه بهر دي. د فاطمی په خبره پاکستان له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې پیاوړې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې غواړي، خو د کشمیر مسله د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ مرکزي نقطه ده او تر څو چې دا مسله اور شوي نه وي له هند سره وضعیت نورمالېدل لرې خبره ده. د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د روغې جوړې هڅې هغه مهال ټکنۍ شوې چې هند له پاکستان سره په لوړه کچه د سولې خبرې لغوه کړې. د یادونې وړ ده چې د سارک د همکارۍ په سازمان کې افغانستان، بنگلادیش، بوټان، هند، نیپال، مالدیف، پاکستان او سریلانکا غړیتوب لري.
څنګه تاسو واورید، د جنوب ایشیا د سیمه ییز همکارۍ سازمان سارک دوه ورځنی سرمشریزه د چهارشنبه په ورځ د نیپال په کټمنډو کې پیلېږي. افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندر مودی په دغه سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیپال ته رسیدلي دي. دا چې پاکستان افغانستان له دغه سرمشریزې څه لاسته راوړل شي، په دې اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو.
د جنوبی ایشیا د همکاری سازمان سارک د چهارشنبه په ورځ د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې پیلودونکو سرمشریزه کې به په سازمان کې شامل اته واړه هیوادونو ترمنځ په ګڼ اړخیزو چارو خبرې اترې او بحثونه کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د هند لومړی وزیر نریندر مودی او افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی په داسې حال کې په سرمشریزه کې ګډون کوي چې د دغو درې واړو هیوادونو ترمنځ سیاسي کشالي او غلط فهمیانې لا هم پر ځای دي. په دې وروستیو کې د هند او پاکستان د ځواکونو ترمنځ پر سرحد جګړه شوې وه او د دواړو ملکونو د سیکټرانو په کچه خبرې اترې څنډول شوې دي. د کراچی یونیورسټي د نړیوالو اړیکو د څانګې مشره ډاکټر خالد غوث وایي که څه هم د سارک سازمان هدف اقتصادي او معاشي همکاري زیاتول دي، خو د غړو هیوادونو مشران به د سیاسي اړیکو د شکول لپاره دغه سرمشریزه شایي استعمال کړي.
زما په خیال دوی به دا هم غواړي چې له دغې موقع په ګټه پورته کولو سره چې د هیوادونو ترمنځ کوم تاوتریخوالی دی په هغه کې نرمي راشي. دوی به د دغې نرمۍ پیدا کولو لپاره دا موقع خامخا استعمالوي، خو تر کومه حده به داسې وشي زما په دې اړه ځینې تحفظات شته.
افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هم په سرمشریزه کې د ګډون لپاره کټمنډو ته رسیدلی دی. ولسمشر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې اشرف غنی د سارک په غونډه کې ګډون کوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصرالله سانکزی وایي د سارک په سرمشریزه کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی چیلنج د هند او پاکستان په شان د سیمې د مهمو هیوادونو په منځ کې توازن ساتل دي.
ممکن سارک په غونډه کې تر توجه لاندې وي، هغه د دوو مختلفو هیوادونو د سارک غړي دي، د پاکستان او هند ترمنځ د انډول مسله ده چې ولیدل سي په دې ارتباط د وخت نه قضاوت مخکې وي چې دا دواړه هیوادونه په سارک کې د ښاغلي غني سره څه ډول چلند. زما نظر مهمه خبر ده چې د افغانستان دولت وکړي چې خپلې ګټې د دواړو رقیبو هیوادونو چې سارک باندې رسوخ حاصل لري دوی په منځ کې خپلې ګټې وساتلی شي.
دا د سارک اتلسمه سرمشریزه ده، خو د ډاکټر خالد غوث په وینا تر اوسه دغه سازمان خپل ټاکل شوي هدفونه ترلاسه کولو کې څه خاص پرمختګ نه دی کړی.
په سار کې ډېر صلاحیت ته خو تر اوسه یې په عملی توګه هیڅ نه دی کړی. په نمایشي توګه یې ډېر څه کړی دي، خو په عملی توګه یې هیڅ یو تمه هم نه ده پر ځای کړی، نه هم د قدرتي افتونو پر وخت سار غړو هیوادونو ته یو بل کمک کړی دی، نه د تلپاتې ترقۍ په برخه کې خپل هدفونه ترلاسه کړی دي. د تراګرۍ په حواله پرمختګ شوی وو، د صنفي امتیاز ته لمنځه وړلو او د ماحولیاتو په برخه کې هم لاس تر راوړنې نشتا. نو سار په صحیح معنا په عملی توګه سکړی هم نه دی.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې چرته د سارک د اته غړو هیوادونو کلنۍ ناخالصه قامي پیداوار یو ځای کړل سي، نو دا به له چین او امریکا وروسته د نړۍ دریم لوی اقتصادي قوت وي. خو د کارپوهانو په خبره د هند او پاکستان خرابې اړیکې د سارک په پیاوړتیا کې یو لوی خند دی.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم راځو یو بل رپورٹ ته. نن په اسلام آباد کې په انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز کې د یو سیمینار نو وروسته د دفاع وزیر خواجه آصف میډیا سره په خبرو کې وویل چې د ټولي سیمې د امن لپاره ضروری ده چې په پاکستان او افغانستان کې د امن وي. هند سره د پاکستان د امن د غوښتلو خواهش ته هند کمزورې ونه ګڼي. د دفاع وزیر دا هم وویل چې سارک ملکونو ترمنځ تجارت او رابطې سره په دغه سیمه کې امن راتل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکارې رابعه اکرم خان نورو.
نن سهار د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د منطقې امن لپاره پاکستان او افغانستان کې امن ضروري دی. په انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز کې د یو غونډې نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې د دفاع وزیر خواجه آصف وینا وه چې افغانستان کې امن د مستحکم منطقې ضمانت دی او افغانستان کې امن بغیر پاکستان کې امن ممکنه نه دی. دی وایي
افغانستان کې امن لپاره پاکستان ته بهترین کردار ادا کول پکار دي. په افغانستان کې پاکستان لخوا هیڅ مداخلت به نه کیږي او نه اوس پکې پاکستان مداخلت کوي. که زمنګ افغانان ورونه موږ نه د امن په لړ کې څه قسمه مدد غواړي نو موږ به یې مدد کوو.
افغانستان او پاکستان کې امن او دوړ ملکونو ترمنځ ښه تعلقات مضبوطه جوړولو په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر او د بهرنیو چارو کارپور سمشا مومن وای چې د دوړ ملکونو حکومتونه غواړي چې امن په ځای کړی شي او د لپاره د دوړ ملکونو حکومتونو کوششونه هم شروع کړي دي. دی وای
پاکستان په دوړ کې ګټه ده او د افغانستان په دغه ګټه ده په سبات کې هزار څه ګټه ده. تجارت به زیات شي د لغا چې کم دي په فوج باندې به اخراجات کم شي او آپریشن باندې اخراجات کم شي.
د دفاع وزیر خواجه سیف مطبوعاتو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د سر غړي ملکونو ترمنځ تجارت او رابطې هم زیاتېدل پکار دي او تجارت او رابطې سیوا کېدلو سره په منطقې کې امن راتلی شي. د یو سوال په جواب کې د دفاع وزیر وینا وه چې هند د پاکستان د امن خواهش کمزوري ونه ګڼي. دوی ویل هیله ده چې سر کانفرنس به د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړي.
مشال ریډیو توغیې د مخام 15 بجې شوې دي. لړ خبرونه د منور شان اورو.
د جنوبی وزیرستان په وانا کې د پولیو د ناروغي خلاف مهم شروع شوه. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د کمپاین کې بخښو شاش پګ او یازر ماشومان ته د پولیو زد ساس کې ورکول کیږي او په کې به لک تر لګه 200 ټیمونه برخه اخلي. په پاکستان کې پر وار کال کې د پولیو د کیسونو شمیره 200 او د شپېتو نه وخته ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرونه پوزیشن ګوندونو په صوبایي حکومت نیوکه کړي چې د تراګرۍ د ختمولو لپاره هیڅ پالیسی نه لري. خو د صوبایي حکومت یو وزیر شاه فرمان ویلي چې د 2012 او 2013 کال په مقابله کې په روان کال کې په پختونخوا کې د بمی چاودنو ځانمرګي بریدونو پیښې کمې شوې دي. نن په نیپال کې د جنوبی ایشیایي هیوادونو د سیمایي همکاري تنظیم سارک د غونډې لپاره د بهرنیو چارو وزیران ملاقات کوي. دا غونډه چې د نیپال مرکز کټمنډو کې کیږي په کې به د پاکستانی وفد مشري وزیر اعظم میانواز شریف کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سارک په غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته روان شوی. د افغانستان د مشرانو جرګې یعنی سینټ د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې نور د افغانستان په وړاندې پورې اصرار جګړه پای ته ورسوي. د مشرانو جرګې پرون په خپل یو بحث کې د پاکستان حکومت په هغه پیخه کې تورن وباله چې پکتیکا کې رامنځته شوی او د 55 نه زیات کسان پکې وجل شوی دي. د دې پیخې ذمہواري تر دې دمه چا په غاړه نه اخیستې. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه سلا شول چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د 2015 کال جولای میاشتې پورې وغځوي. دوی ونه شو کولای چې د نومبر د 23 ان ټاکل شوی نیټه پورې یو معاهده وکړي. عراقی ځواکونه وایي دوی د نومبر په 23 د بغداد په شمال ختیځ کې دوه خارګوټي د اسلامي دولت وسلواله ډلې نه بیرته په خپل ولکه کې اخیستي دي.
لن خبرونه مو زموږ له همکار منور شان اوریدو. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان سیاسي ماحول کې ګرموالی تر اوسه پورې موجود دی. د پاکستان تحریک انصاف سره سره د نورو ګوندونو جلسې هم روانې دي او دا ښکاري چې ملک د الیکشن ماحول وي. ادارې وايي حکومت ته د اولس خبر رسول د اپوزیشن ذمہواري وي، خو پاکستان کې چې کمی سیاسي سرگرمیانې روانې دي نو پاغي کې د تلخي عنصر نمایه دي. ادارې زیاتوي که په موجوده سیاسي ماحول غور وکړي شي نو معاملات ښه نه ښکاري، که وکتل شي نو سیاست کې یو واضح تقسیم ښکاري. ریلی کې دواړو اړخونو نه سخت بیانونه را روان دي. په داسې وخت کې حالات تقاضا کوي چې صورتحال زیات تلخ نشي، په سیاست کې اختلاف وي خو د اختلافات یو حد پورې پکار وي. ریلی کې سیاسي مشورولې له پکار ده چې سیاسي اختلافات سوچ او فکر سره هوار کړي، ځکه چې موجوده جمهوریت نظام ساتل د ټول سیاسي ګوندونو ذمہواري ده. ادارې اخیری کې لیکي ماسي کې هم جمهوریت ځکه ناکام شو چې سیاستدانانو خپل اختلافات په صحیح طریقه نه و هوار کړي. اوس زیاده سیاستدانانو ذمہواري جوړیږي چې موجوده سیاسي بحران هوار کړي، ځکه چې هم دې کې د جمهوریت بقا او سلامتی ده. هم په دې موضوع جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د آئینی تقاضو مطابق ملک عام انتخابات به کال 2013 کې کیږي، خو که د حالاتو جاج واخیستل شي نو د دې اثرات د لرې لرې پورې نه ښکاري. ادارې وایي ملکي نظام کې خرابیان شته او داسې مسلې د هر ملک په نظام کې وي، خو که مهذب جمهوري ملکونو کې داسې صورت حال وي نو هلته حکومت او سیاسي ګوندونه د خبرو اترو د لارې حل لټوي. ادارې زیاتوي ملکي مفاداتو لپاره ضروری ده چې د آئین خلاف اقداماتو نه ډډه وکړي شي. په نظام کې بدلون د پارلمان په ذریعه کیږي. پکار ده چې سیاسي ګوندونه په ملک کې سیاسي درجه حرارت کم کړي او مسلې د مذاکراتو او افهام او تفهیم د لارې هوارې کړي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې اسلامي کالج یونیورسټي کې د اردو ژبې څانګې استادان اخستو لپاره د امتحان نخکاري چې انتظامي په عارضي بنیادونو د مخکې نه اخیستې شوي استادان هم په قابلیت نه و اخیستي. ادارې وایي اسلامي کالج یونیورسټي کې په عارضي بنیادونو کار کوونکي استادان یو غټ شمېر کې موجود دي، خو د استادانو په امتحان کې ناکامۍ نه پس د دغه استادانو اخستو امکانات هم ختم شول. ادارې لیکي د استادانو اخستو لپاره د ان ټي ایس د امتحان په اړه هم خبرې کیږي چې دا هم په شفافه طریقه نه کیږي، باید چې دا عمل هم شفاف جوړ کړی شي. ادارې په وینا د ان ټي ایس د امتحان طریقه نوره هم ښه جوړولو ضرورت دی او په کار ده چې په عارضي بنیادونو برتي کوونکي استادان هم د قابلیت مطابق واخیستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. خبری ایجنسی ای پی خپل یو رپورٹ کې لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر لانجې د سیمه ییز تعاون تنظیم سارک هم غیر فعال کړي چې خپل بنیادی مقصد کې ناکام دي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې امن قائمول د افغانانو په لاس کې دي او په کار دي نړۍ ورسره مرسته وکړي. زموږ همکار منور شاد د غدوانو مقالو مهمه برخه وړاندې کوي.
د فرانس د خبری ایجنسی ای ایف پی په دې رپورت کې راغلی د جنوبی ایشیا د هیوادونو تنظیم سارک سرمشریزا په داسې حال کې کېدونکې ده چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې په کنټرول لاین د هند او پاکستان ترمنځ د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. د افغانستان نه نړیوال جنگي ځواکونه د وتلو پلان لري او داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې به د هند او پاکستان مخالفت لا نور سیوا شي. دا رپورت زیاتوي چې د هند په تیرو عامو انتخاباتو کې د نریندر مودي اکثریت ترلاسه کول او د هغه لخوا د گاونډي هیوادونو سره د ښه تعلقاتو اراده څرګندولو امیدونه را پیدا کړي وو او خلکو تمه کوله چې سارک به هم اوس فعال شي، خو په تیرو څو هفتو کې د هند او پاکستان ترمنځ انخته خای چې څه خاص بدلون نه دی راغلی او په دې سیمه کې به حالات د تیر وخت په شان دوام ولري. بلخوا فارن پالیسی مجله د افغانستان د حالاتو په تناظر کې د یو تازه کتاب په حواله لیکي. د دې کتاب نوم دی مونږ ولې په افغانستان کې جنگ و نه غاټه او امن مو قائم نکړی شو. د مجلې په وینا د کتاب کې د هغه غربي سیړونکو او کارپوهانو نظرونه شامل کړی شوی چې په سناسه حواله د افغانستان په چارو کې تجربه لري. د دې کتاب تر مخه افغانستان کې امن قائمول یوازې د افغانانو په لاس کې دي او غربي نړۍ نه یوازې دلته په جنگ غټلو کې ناکام ده، بلکې دلته د غټې تصور هم ناسم دي. په دې کتاب کې غربي تګلارو جوړونکو ته مشوره ورکړل شوې ده چې په افغانستان کې د افغانانو په مرسته او مشرۍ د ستونزې حل ولټول شي، خو مجله لیکي چې په دې کتاب کې د افغانستان جګړه د غټلو او یا بایللو نتیجه اخذ کول د وخت نه وړاندې خبره ده او ځکه دا کتاب هم وایي چې افغانستان لا هم ډیرو زیاتو غربي مرستو ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جنوبی ایشیا د چارو په اړه یو سیرنیز ادارې انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټس سټډیز د ایران او پاکستان پر خرابو اړیکو یو مقاله خپره کړي. په مقاله کې پښتنه راپورته شوې چې آیا د ایران ولسمشر حسن روحانی د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی ختمولی شي؟ تفصیل به له عبدالحی کاکړ نه واورو.
انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټس سټډیز پر ویبپاڼه خپره سوې مقاله کې راغلي چې پاکستان او ایران پر پوله د ترګري او منشیاتو د سمګلینګ په شان ستونزې لري. اوان دغه تاوتریخوالی په وروستیو کې پر سرحد جګړې ته ورسېدلې. تهران تور لګوي چې ترګر او ډاکوګان د پاکستان خاوره د ایران پر ضد استعمالوي، خو اسلام آباد دا تور ردوي. تهران دا تور هم لګوي چې پاکستان پر خپلو سرحداتو کنټرول نه لري، خو اسلام آباد وایي باید ایران خپلې داخلي مسلې د بهرنیو وجو په نامه جایزه ونه ګرځوي. مقاله لیکونکي وایي پاکستان له خپل مغربي سرحده بیغمه دی او ځواکونه د هند او افغانستان پر پولو ځای پر ځای کړي دي او اسلام آباد نه غواړي پر خپل مغربي سرحد هم شخړه رامنځته کړي. د لیکوال په خبره په بل معنا یعنی پاکستان دومره فوجي او اقتصادي توان نه لري چې لبل هیواد سره په شخړه کې شکیل سي. خو د لیکوال په خبره بل لور ته تهران هم پر خپلو داخلو ستونزو په تیر بیا سیستان بلوچستان په حالاتو ښه پوهیږي، نو ځکه ایران نه غواړي له پاکستان سره شخړه پیل کړي. د دې ترڅنګ ایران د ځینو نورو قوتونو د رول لوبولو په مسله هم پوهیږي چې غواړي شخړه راپیدا کړي. لیکوال وایي د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي یو بل اړخ هم شته. د پوینا د پاکستان لخوا د غیر ریاستي عناصرو او ایرانی بیلتون پالو پټه مرسته کېدلای سي د اسلام آباد او سعودي عرب او نورو عرب خلیجی هیوادونو سره د نږدې اړیکو او د ایران له امریکا سره د خرابو تعلقاتو نتیجه وي. نو د لیکوال په خبره په داسې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني کولای سي چې له غربي هیوادونو سره اړیکې شې کړي او خپل نړیوال حیثیت بهتر کړي، نو په نتیجه کې به د پاکستان او ایران تاوتریخوالی هم راکم سي. لیکوال زیاتوي کدا سي وسی نو له دې سره به پر اسلام آباد دباو راسي چې د تهران پاړه خپل جګړی زرویه بدل کړي او په نتیجه کې به د ایرانی جندالله او جیش العدل په شان غیر ریاستي ډلو استعمال هم پریشتي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بلې موضوع ته په دې وروستیو کې د سیاسي علومو کارپو عاقل شاه یو کتاب خپور شو چې پکې هغه په پاکستانی سیاست کې د پوځ رول او هلته د ډیموکراسۍ د کمزوري پر موضوع بحث کړي. لیکوال په خپل پراخه څېړنه کې د دې ثابتولو کوشش کړي چې پوځ څنګه په پاکستان کې مضبوط شو، د ملي ګټو د خوندیتوب کار یې په لاسونو کې واخیست. پر دې کتاب کې د لاهور دی یو یونیورسٹی استاد حسن جاوید لیکنه هم خبره شوې ده چې مهمه برخه له پامیر ساحل ناور.
د روان کال د اپریل په میاشت کې د پاکستانی سیاست په عقل شای او کتاب خپور شو چې پکې هغه په پاکستان کې د پوځ په سیاست کې د رول څېړنه کړې ده. کتاب د پوځي افسرانو د مرکو د پوځ ځنې دوسیو او سندونو مقالو او د پاکستان د دفاع ملي په هنتون د تعلیمي موادو او لیکنو پر اساس لیکل شوې ده. عقل شای په خپل کتاب کې دا خوده لیدل چې د پاکستان پوځ په خپل د فکر کوي چې د هغه هیواد د قومي ګټو ساتون کړي او د دې ګټو د ساتنې صلاحیت لري. لدې سره سره لیکوال وایي دا فکر د پوځ په ادارې کې او فرهنګ کې ژورې یا جرړې لري. په کتاب کې د پوځ پر پاکستان د واکمنۍ د ټولو ادوارو تر مطالعې وروسته ویل شوی چې د پوځ واکمنۍ له کبله د دولت دې وړتیا ته زیان رسیدلې دي چې د حکومتدارۍ عمل پکې خشي او بیلابېلې شخړې هواري کړل شي. د کتاب په اړه په خپل مقاله کې د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساينسز استاد حسن جاوید وایي عاقل شاه په خړه ولدا خودلې چې پوځ د پاکستان ډیموکراسي، ډیموکراټیکو ادارو او ملکی سیویلین عاملینو ته تاوان رسولې دي. په ډان ورسپانه کې په خبرې شوې دي لیکنه کې حسن جاوید دریز لري چې د پاکستان ډیموکراټیک حکومتونه، عدالتونه، پارلمان او نورې جمهوری ادارې او اشخاص ځکه کمزوري دي چې پوځ په هغه هیواد کې د موثر ډیموکراټیک بهیر مخنی ولیدا. د پاکستان پوځ او ډیموکراسي په نوم په کتاب کې لیکوال وایي په تاریخي توګه کولی دل شي نو د هند لخوا خطر او د مشرقي او غربي پاکستان د نسلي اختلافاتو په پلمې د پنجابیانو اکثریتي پوځ د هیواد د چارو په خپل لاسونو کې اخیستو ته دلیل نه دی برابر کړي، بلکې د محمد علي جناح او لیاقت علي خان دریز هم دا چې هغه د هند د تیری خبره کوله او غوښتل یې چې د هیواد طاقت باید مرکزیت ولري چې د بنگالیانو د خودمختاري غوښتنو مخاوني ول شي. همدا لامل و چې د لیاقت علي خان تر مړینې وروسته ملکی حکومتونو هم پوځ ته د پالیسیو په جوړولو کې رول ورکړ. د مثال په توګه د سړې جګړې پر وخت له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو لپاره پوځ ته واک ورکول. حسن جاوید د عاقل شاه د کتاب پر اساس لیکي د بهرنۍ او کورنۍ ګواښونو ټولې ذمهواري پوځ ته د سپارلو له کبله پوځ دا واک ترلاسه کړ چې ملي یا قومي ګټې په خپل انداز تعریف کړي او په هغه ډول یې د ساتنې هلې ځلې وکړي چې پوځ ته مناسب ښکاري. لیکوال زیاتوي چې په دې ډول د عاقل شاه کتاب دلچسپ دی، خو په دې کې باید پر ځینو موضوعاتو پراخ بحث شوی وي، لکه په انتخاباتي عمل کې د پوځ د مداخلې لاملونه څه دي او د ملي ګټو د ساتنې په لار کې د پوځ خپلې مادي ګټې څه دي.
تاسو زمونږ له همکار پامیر ساحل نه یو مطبوعاتي کتنه اوریدله. اوس راځو یو بل موضوع ته. نن په ټوله نړۍ کې په ښځو د زور زیاتی د مخنیوي ورځ لمانځل کیږي. هم په دغه لړ کې نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د ادارې په ودانۍ کې غونډه وشوه چې پکې چارواکو د پارلمان ښځو غړو هم ګډون وکړ. نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د خیبر پختونخوا بشری حقوقو ادارې ډایرکټر مختار احمد مشال رډیو ته وویل چې په خزو د زور زیاتی د مخنیوي نړیوال ورځ هدف په اولس کې د خزو د حقوقو په باب لپوهه پیدا کول او دوی ته راپیخ ستونزې په ګوته کول دي.
د
دی حوالے سرا مونږ دا پروگرام چې زمونږ خويندو ته زمونږ میندو ته زمونږ لونو ته او زمونږ د قوم ته زمونږ ادارو ته د خواتینو چې کم حقوق دي چې کم د یونایټډ نیشن د کنونشن لاندې دي ته میلاو دي نو داغه امپلیمنټیشن کچې ته هم مطلب خزو ته زنانو ته څه قسمه د ډومیسټیک وایلنس یا د څه قسم غږ لاندې یا پسوره کې ورکړي کېږي یا نور داسې دي خلاف ظلم کېږي نو دا هغې ته مونږ دا یو میسج ورکول غواړو.
نوموړي زیاته کړه چې دی په راتلونکي کې د ښځو د شکایتونو اوریدو لپاره ایس ایم ایس سروس شروع کوي او د خیبر پختونخوا په هر ضلع کې د بشري حقوقو دفتر جوړولو باندې هم کار پیل کړی دی.
زمونږ یو ډیر سیمپل طریقہ دا چې څه طریقې سره که مطلب هغه په یو ساده درخواست مونږ ته ولیږي یا که یو ټلیفون مونږ ته وکړي کدا مونږ ته په ډاک رولیږي که چا پترو رولیږي که بل سړی د چا پترو باندې کمپلینټ وکړي چې یاره په دا پلان کې زنانه باندې ظلم کېږي دا د مونږ بیا د قانون لاندې مونږ سره بیا دا اختیار شته چې مونږ په هغې باندې په خپله باندې هغه اکشن اخیستی شو.
د زنانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي او د جماعت اسلامي لخوا د قومي اسمبلی غړي عائشه سید د غونډې وروستو مشال ریډیو ته وویل چې تعلیم ترلاسه کول د ښځو تر ټولو لومړی حق دی کوم سره چې د ښځو د حقونو ډېرې ستونزې هوارې دي شي.
د خواتین چې کوم مسایل دي لاول خو د هغې په نظام د پوهه کولو ضرورت دی، هغې د مسایلو نه د خبرېدو ضرورت دی، هغوی ته ضرورت دی چې هغو په خپلو حقوقو باندې پوه شي او زیات تعداد میجوریټي چې زموږ د خواتین کم ده نو هغه هغه خواتین دي چې هغوی تعلیمونه نه دي کړي او په کورونو کې ناستې دي، خو هغو ته ضرورت دی د خپل بچو د تعلیم، هغو ته ضرورت دی خپل کور له د کور د کفالت.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو اداره په لومړي ځل د روان کال فروری په میاشت کې جوړه کړې شوه چې د یادې ادارې تر مخه ورته تر اوسه د بشري حقوقو او یا شکایتونو راغلي دي چې پکې 15 شکایتونه د ښځو د حقوقو دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم 11 بجې،
حجرا
په یو نیمه بجې،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجې،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجې،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې،
شال او شمله
په پوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی سنگ چې مو وړاندې واورید د نومبر 15 نیټه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د نړیوالې ورځې سره نومول شوی. په ننګرهار کې هم د غورز د ویغونډې په ترسره کولو سره اول منزل شوه چې حال یې د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسی عمرانی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لویه وجه په پښتنو کې ناوړه دودونه په ګوته کړل.
هغه ناوړه دودونه چې په لرو پرتو سیمو کې دي او زمونږ خويندې ورسره لاس او ګریوان زیږي او د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، راځي چې هغه کم ناوړه دودونه چې دي ته کمښت ورکو او راځي چې د درناوي کلتور را خپل کو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پونځي استادې معصومی په کورنیو کې د تاوتریخوالي لوی عمل جبري ودونه وګڼل.
چې جری د بلوغ سن ته ورسېږي هغه دا حق لري چې خپل سرنوشت په خپل تعین کړه. جبري ودونه باعث د دې ګرځي چې د دې د خپل خاون سره توافق نه وي. ما اخر خبره دې ته ورسېږي چې کورنۍ تشدد په دې اندازې شي چې واهلو ټکول ته خبره ورسېږي او ښځه بل لار نه ګوري نو مجبور شي چې د فرار لار خوره کړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي همیرا رفی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کمیندې خپل لونو ته له ماشومتوب څخه روزنه ورکړي هیڅ کله به کورنۍ ته تاوتریخوالی رامنځته نه شي.
میندې چې اولاد په تربیه کې ډیر زیات رول لري نو که د ماشومتوب نه دغه د خپل لور خپل زوی داسې تربیه کی چې دغه د خشونت روحیه دې د تور نه کی. همدارنګ وخت چې خپل لور یو بل کور ته لیږي باید دغه د دسی یو فکر او ایډیا سره غوليږي چې هغه ته یو احترام متقابل موجود وي.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد په کورنیو کې د تاوتریخوالي لوی وجه د خزو بې سوادي وګڼله.
زما هیله ده چې اول مشکل خوندو لورګان خپل میرمنو ته اجازه ورکړو چې هغه زده کړ وکړي او په دې باندې پوس چې خپل حق زموږ خو غواړي خوند هم دومره تاو تاریخوالي ونه کی چې خپل میړه دې ته واڅي چې هغه اخر هغه د کور تشت.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مسولین وایي چې تیر کال دوی سره د خزو په وړاندې د تاو تاریخوالي یو ته پیخي سبس شوی وي خو سکل ور سره 135 پیخي سب شوی چې دریاته یې کورنۍ تاوتریخواله ده. سلویخی لکورونو څخه د فرار او پاتې د اختتاب پیخي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم زو کوټه ته چرته چې ځوانان ډاکټران وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، نو ځکه نن د نهې له ورځې په ټولو سرکاري روغتونونو کې د 3 ساعتو لپاره د کار نه کولو اعلان یې کړی. بلخوا ته د صحت د څانګې چارواکي وایي دوی تنخواوې له خزانې وتلي او ډېر زر به ورته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
د بلوچستان ځوانانو ډاکټرانو د سې شنبې په غرمه په یو خبري غونډه کې د کوټې په ټولو سرکاري روغتونونو کې د 3 ساعته هړتال اعلان کړی. وایي که یې غوښتنې ونه منل سوې نو د هړتال وخت به نور هم زیات کړي. د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر کمال خان مندوخیل د کوټې په پریس کلب کې په خبري غونډه کې وویل د دوی شاوخوا 2500 ځوانانو ډاکټرانو ته له تیرو شپږو میاشتو راهیسې میاشتنی معاش نه ورکول کېږي، چې د ده په خبره اوس دې ته مجبوره سوي چې په هړتال لاس پورې کړي.
صوبایي محکمه صحت کې غفلت سے مجبور ہو کر اور تنگ ہا کر
د صبح د صحت د څنګې له بیغوري موږ نور تنگ سی ویو او مجبور یو چې لنن څخه د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیه لخوا په سرکاري روغتونونو کې د 3 ساعته هړتال اعلان کوو، چې دا هړتال به د سهار له 8 بجې بیا تر 12 بجې پورې وي. د ډاکټر کمال خان مندوخیل په خبره د صبح له خزانې څخه د دوی د تنخواوې ډیر وخت مخکې لاوتلې خو تر دوی پورې رسیدلې نه دي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی ډاکټرانو ته د تنخواوې ژر تر ژره ورکړل شي. بلې خواته د بلوچستان د صحت د څانګې چارواکو بیا په سرکاري روغتونو کې خطونه ځړولي چې پرې لیکل شوي دوی ټولو ځوانانو ډاکټرانو ته د هغوی تنخواوې د دوی په اکاونټونو کې استولې دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 په لندو صفو 2113 14500 15000 او 1300 کیلو هرت ساوري دلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د تیر اتوار پورست پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې یو ځان مرګ حمله وشوه، چې پکې د 50 زیات بیګنا خلک چې عام ولسی خلک وو او د والیبال لوبې ته راټول شوي وو وژل شول او د اشن په لسکونو نور ژوبل شول. د یو څو ژوبل کسانو خبرې تاسو ته دراوربو چې دوی د دغه پیښې په اړه څه وایي.
مکتب والا اسے امتحان مکتب تھا اگر زخمی تھا ټول کلیوال دی موږ دی موزه خپل نادر منم دا دی محل سړی یم دی ځ سړی یم دا ډیر بد کار وسو ډیر سټی کار وسو ظلم وسو دا نه جهات دا نه دښمنی دا
دا زه مې ستاسو مې ټول خپل کلی دی خسر کنه یو پلګنه مې سره ګټه دا ټول سره دی زما دی کورنۍ تقریبا 3 نفر شهیدان دي او 5 زخمیان دي.
ما نوم ایوب خان د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. طالبان ګریلایان دي، هغه کار دا شی دی ملکی خلک وزنی نظامی وزنی هر څوک وزنی دی. هغه ماپیا هم دغه ده، کار هم دغه ده. له هغوی سره موږ حساب نه کوو، اما حساب له حکومت سره کوو. د پکتیکا ارګانونه چې دخل ارګانونه په دې کې محکوم دي، ملامت دي. دا ټورنمنټ ته ولې هلته جای نه ده تعین کړی، بیا ولې هلته امنیت نه نیو، بیا ولې ورسره په ارتباط کې نه دي. نو د پکتیکا والی، د پکتیکا کمانډان د امنیت، پکتیکا رئیس ریاست امنیت پکتیکا مطلق په دې کې ما هم د جواب ګوی دی، باید جواب ووایي.
تا تاسو د افغانستان د پکتیکا د جوبل کسانو غږونه اوریدل. اوس راځو یو بل موضوع ته. د مومند ایجنسۍ نه د تراګري لوجې بے کوره شوی اتلس کلن سجاد خان په شوکدر کې د مزدورۍ په حالت کې د تراګري د پیښې اخکار شو. دغه زلمی چې د شوکدر لوی باچا خان چوک سره نږدې د چولو د خرڅولو په یو دکان کې کار کولو، په 15 نومبر لس ورځې وړاندې د بمی چاودنې ښکار شو چې لا هم په کټ پروت دی. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزی نه اورو.
د لکړو محمود ایجنسۍ نه د خرابو حالاتو له وجې بې کوره شوی 19 سجاد خان په شوقدر کې لس ورځې وړاندې په یوه بمی چاودنه کې زخمی شو چې دا سات هم په کټ پروت دی. سجاد خان چې د پلار نوم یې شیر زمیر ساپی دی، په شوقدر بازار کې به د چولی خرڅونکي رېډي والا سره مزدوري کوله چې د 15 نومبر په ماسخوتن په شوقدر سیډي مارکیټ کې د وسلوالو لخوا چاودنه وشوه او سجاد خان پکې ډېر زیات ژوبل شو. سجاد خان خو خبرې نشي کولی ولې پلار شیر زمیر یې وایي.
دا داسې چلو شو چې دی دا بشیر کشاف دے اغوی سرکار کئی پا مزدوری بانی 300 روپے دیڑی ورته ورکوی. دی ورته ویل چې لال شزوی اغا کٹ راوال اغا کٹ چکل دیو تو نزدې شوی دی ورسیدلی دی ندی ورسیدلی بس دالت دا بلاس شوی دی. د دو چکم دے پدی وخت دا یو سیټ د بدن دا ټول زخمی شوی کنه، مخ نخ پو فوري کنه او دا بل خ پو سره معمولی زخمی شوی و.
شیر زمیر ول چې د ترهګری لوجی هغوی لخپل کور به کور شو ول زوی یی د به کورې په حالت کې هم د ترهګری خکار شو.
ی زما خپل ځانی چې کوم دی د زړه بیماری ده، روزګار نشم کولای. خو زم بچانیم پوی کړه په دې حالت باندې چې را یادس چل دی یادس چل دی. زبې یو سیټ ته بدامر غریو دی کسانو به ز سیټ ته ګرځولم. بس ماته ولتا ته خپل د سیو مسله ده او دا زوی چې کوم دی استا ټیک دی اسم نه دی شوی معمولی یو دوټه کته مونږ باسو. دا خبره ده او دا خبره ده کنه.
او شیر زمیر ول چې وړاندې ډیر ښه ژوند خو خراب حالات او ورستو د کوره حالت ورله هر څه ختم کړل.
نو اغه زړه ته زم چډیر سکون به ملاویږي چې د خپل بچو په خطرې قبانه خسي پرورش وکي کنه. نو ما نه چکم دی اغه فاتح شلو اوس دوی ما لراوړي اغه ما ته چکم دی دکرا کول شي. یو قسم لزم چې زما بچي ولې د تعلیم نه پاتې شلو. زه دا ویم زه مخ کې ګورم، ما مخکینو ته ګورم، ما سوق چکم دی سکه سوق سکه.
نو د زوی د علاج لپاره ورسره د حکومت لخوا سمرستي شوی او یا نه؟
ما خو نور خويندې ورونه په دې کې ډیر زیات لاړو، ډیر زیات شهیدان شلو، ډیر زیات پکې زخمي مین شلو. اغوی ته چې کوم دی سنه سو ایواز ما ویزه شوې ده. نن زه به وسو به دسته ما زما چې کوم دی اس چاره نشته دي. نو زه د دې خبره حق لرم چې یاره ما ته د حکومت چې کوم دی ما سره دی امداد وکړي شي او زما د بچي علاج دی وکړي شي.
دی وای چې د زوی په علاج ډیر زره روپۍ لګیدلی او لای هم علاج روان دي او دغه پیسې په قرضون راخسته دي. نو بیا می هم دغه سیمینه ټاکلې شوې د صوبای اسمبلی د غړي عارف احمد زئی سره خبرې وکړي او د شیر زمیر مشکل مې ورته وړاندې کړ
چې آیا د ریپورت ورغلی دی او ڈی سی صاحب هغه متعلقه از ادارې ته لیدل دي کنه پی ډی میتا. نو کنی کړه ان شاء الله زه بنن کسان مکه ته ورلی تم کور ته کسان مو شي او بل بل هغه د دې ته پوسه مو کی آیا دا پروسس چا کړی دی کنه. نو کنی کړه هغه به ان شاء الله نن زه ډیوټي والا تم کسان ته وغي بورل هر څه پوره.
یاد دی چې په دغه پیخه کې د سی ډی سلور دوکانونه زیانمن شو او یوازې سجاد پکې زخمی شو چې د سی ډی مارکیټ په لار باندې خپل روزګار له روان وو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په پای کې او زل بیا زموږ له همکار منور شانه لن خبر ناورو.
د جنوبی وزیرستان په وانا کې د پولیو د ناروغي خلاف مهم شروع شوه. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د کمپاین کې به خوښ شپږ او یازر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي او په کې به لک تر لګه 200 ټیمونه برخه اخلي. په پاکستان کې پر روان کال کې د پولیو د کیسونو شمیره 200 او د شپېتو نه وخته ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون اپوزیشن ګوندونو په صوبایي حکومت نیوکه کړي چې د تراګری د ختمولو لپاره هیڅ پالیسی نه لري. خو د صوبایي حکومت یو وزیر شاه فرمان ویلي چې د 2012 او 2013 کال په مقابله کې په روان کال کې په پختونخوا کې د بمی چاودنو ځانمرګي بریدونو پیښې کمې شوې دي. نن په نیپال کې د جنوبی ایشیایي هیوادونو د سیمایي همکاري تنظیم سارک د غونډې لپاره د بهرنو چارو وزیران ملاقات کوي. دا غونډه چې د نیپال مرکز کټمنډو کې کیږي پکې به د پاکستانی وفد مشري وزیر اعظم میانواز شریف کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سارک په غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته روان شوی. د افغانستان د مشرانو جرګې یعنی سینټ د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې نور د افغانستان په وړاندې پورې اصراره جګړه پای ته ورسوي. د مشرانو جرګې پرون په خپل یو بحث کې د پاکستان حکومت په هغه پیښه کې تورن وباله چې پکتیکا کې رامنځته شوی او د 1550 نه زیات کسان پکې وژل شوی دي. د دې پیښې ذمہواري تر دې دمه چا په غاړه نه اخیستي. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه سلا شول چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د 2015 کال جولای میاشتې پورې وغځوي. دوی ونه شو کولای چې د نومبر د 23 ټاکل شوې نیټې پورې یوه معاهده وکړي. عراقي ځواکونه وایي دوی د نومبر په 23 د بغداد په شمال ختیځ کې دوه ښارګوټي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه بیرته په خپل ولقه کې اخیستي دي.
اوریدونکو له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه پایته رسیږي. زه فرخنده اسد منور شاه او زموږ تکنیکی همکار جناتن درنه اجازه تغوړو تاسو پورا پښپغو بجو ډیو ریډیو اوریدل شي. زموږ لاړخه د خدای پامان او وختونه په خیر.